از همراهیتان تشکر. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروغ د ازادي رادیو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدد چې لوسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګ ولی نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. نن دوشنبه د مرغومیه جدي 28 د جنوري 13 په پیل کې له اجمل تورمان خبرونه اوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوې الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شوه. بشپړ خبرونه واورئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه یې تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې خبرو اترو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره وشوه 14 تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. یونما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسي خلکو دا ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودل شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. او د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکولم ترنبول پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او هلته یې دغه اعلان وکړ. ده وویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 200 ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیایي سرتیرو په باب ده. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد 140 سرتیري وچل شوی دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا له صدراعظم سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړې. او دا هم څو بهرنی خبرونه. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. د دې درېو کسانو خوشي کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درې کسانو کې په تهران کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان او یو امریکایي پادری سعید آبادی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتي شامل دي. ټاکل شوی دا درې کسان به له سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي اډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي وه. واشنگتن پوسټ تایید کړي چې جیسن رضایان له خپلې میرمنې سره یو ځای په خوندي توګه له ایران څخه وتلی دی. د میتیو تریویتیک په نوم یو بل امریکایي زده کوونکی چې په ایران کې بندي و له دې مخکې خوشي شوی او له ایران څخه وتلی دی. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن وشتون کې یو توغندي آزمویل پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. رویټرز خبري اژانس یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 5 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وي. په ترکیه کې محکمې د سوریې 10 وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې 10 جرمنیان ووژل. د سوریې دغه 10 وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات روان دي. د ترکیې چارواکي وایي سوریایي برید کوونکي چې په سعودي عربستان کې زیږیدلي وه له داعش سره یې اړیکې لرل. تر اوسه پرې په استانبول کې د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په دې برید کې چې تېره سه شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوی و 10 جرمني سیلانیان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي وو. او روسیه خبر دا چې په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمویلو له کبله مغزي سکته کړې وه پرون سا ورکړه. د فرانسې د رئیس د رینز ښار روغتون ویلي د 5 نورو چې په داوطلب ډول پرې دا نوي درمل ازمویل شوي وه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې نوي درملو په ازمویلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغیو او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمویلو تر ټولو ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. پر اپرونی کې ورچې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر ترنګول نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مرکه هم اوري.
امیدواری شته چین او امریکا دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري له لارې سولې د مذاکرو لپاره یا خبرې اترو لپاره اوار.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه شرکتونه مشخصوي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو خصوصا ځوانانو پیسې اخلي. په کندز کې ځوانان شکایتونه لري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د پخندوز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه سوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بېکاره ګرځي او وظیفه نه ورپیدا کیږي.
د پاکستان ځینې چارواکي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خبرونه کې واورئ. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څنګول نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښینوي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې به وټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کومو غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین ځانګړی استازی دینګ شی جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تېره اونۍ د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی و. افغان کارپوهان وایي که چیرې پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او افغان څېړونکی علي احمد جلالي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیله مندي شته. په ځانګړې توګه د چین او امریکا لیوالتیا دا هیله مندي زیاته کړې ده. خو د په وینا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان اراده تر بل هر څه مهمه ده.
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دواړه ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي، تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دې په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بې د پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای.
ښاغلي جلالي زیاته کړه چې پر دې سربېره به هم یو شمېر هغه وسلوالې ډلې چې له نړیوالو تروریستي شبکو سره تړاو ولري په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا یادونه وړ ده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راس راوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړی. افغان ولسي جرګې هم د دې غونډې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې باید حکومت له دې بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي او ملي شورا باید په دې برخه کې په پرمختګونو خبره وساتي.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو خبرې کوي. دوی خپله لومړۍ غونډه تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې د پاکستان صداقت مهم دی او اسلام آباد کولی سي پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د نننۍ غونډې د اصلي هدف په ترلاسه کېدو کې مهم نقش ولري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی د سیمې او نړۍ هیوادونه خپلو ګټو ته په پام سره غواړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې له دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده.
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بې اعتمادګانې په افغانستان کې موجود دي او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې دپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي، اما په عین زمان کې د هغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده خلک اعتماد نه لیږه او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښېنوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دواړه ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي، تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دې په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بې د پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوه ډلې درې ډلې څلور ډلې دوی کولای شي شي دې ته راولي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررز سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتونه دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
ښاغلي جلالي، سیمه بدله شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپي او نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي. ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی، مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې د جیوپولیتیکي لحاظ کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیتیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کېږي. نو ځکه که چېرته په افغانستان کې یو د سولهییز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولهییز حل دپاره لاره هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاوړتیا هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نه شي، یعنې دوامداره کېدای نه شي. ځکه په دې سیمه کې، په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هیوادونو چې د اقتصادي پراختیا په دې سیمه کې لیوال دي تر کومه حده پورې دا قرباني ورکولی شي په امنیتي لحاظ د افغانستان سره مرسته وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دې غونډې تر اولې مرحلې وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوو میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت کې یو شرط ده، ځکه تېر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته وویل دې پاره چې دواړه هېوادونو ترمنځ روابط ښه شي، نو تر پسرلي پورې افغانستان غواړي چې وګوري چې څه عملي ګامونه اخیستل کېږي چې دغه نااعلام شوې جګړې ختمه شي. هغه کار ونه شو په هغه وخت، په نتیجه کې د په اوړي کې په دغه کې سخت جنګونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم دا دوه میاشتې د جنګ تر موسم پورې پاتې په دغه دوران کې که پاکستان څه عملي اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان حملې کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي، په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواري پیدا کېږي بل کال لپاره، او که هغه نه وي نو بیا به هما خبره وي لکه چې تېر کال.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي ونن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو بحث سره کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځنبژن کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره وسوه دیارلس تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. یوناما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسي خلکو دغه ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ټاکل سوی نن د پیښو د قربانیانو د جنازې مراسم تر سره سي. شه محمود شینواري له جلال آباد نور حاضر کوي. شینواري صاحب، اول کده معلومات راکې چې په وژل سو کسانو کې څوک شامل دي؟
ډیر ژر تمنه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه دغه د تیری ورځې پیخه چې د ولایتي شورا وکیل عبید شینواري همدارنګه د پلار چې هغه د شینوار قومي مشر دی ملک عثمان په دیره کې او د ولسی جرګي وکیل عصمت شینواری بیا د قومي مشر د دوراره د ادای پټوله کې وکورنۍ ده. د عمومي ډیره و د دوی دغه ملک عثمان سرزوی چې دی عبید شینواری چې د ولایتي شورا وکیل د مشر رور کیږي، دا اتمو دوران دی د طالبانو سره د تحریک طالبانو سره بندي وو چې اتم میاشتې بند وروسته لس ورځې وړاندې دی را خوش شوی دی، او خلک عام خلک کلیوال خلک د دوی خپل خپلوان ستریمو چې تا ورته راغلي او د دوی په اړه د خوښۍ او مراسم نیولي چې او خیراتو کې د همدغه خلکو په منځ کې دغه ځانوژن کې برید شوی دی. په دې پیښه کې ټول قربانیان هماغه د سیمې خلک، د دوی خپلوان، او په ټوله کې همدغه د شینوارو خلکو چې لرې دوستان ورته راغلي وو.
خلک څه وایي او ولایتي چارواکي څه وایي چې برید کوونکی به څوک؟ بله،
د بریتون کې په ماده کې نشته چې د وسوالو طالبان د جلال مجاهد هم په ټلیفوني اړیکه کې دغه پیښه وغندله او دوی رد کړل چې دوی ملګري په کلاس نه لري. تر اوسه پورې هیڅ وسوالو ډلې د مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی، خو لدی وړاندې ګواښونه دوی ته موجود و. یو همدغه مسله وه چې دوی دغه قومي مشر دغه زوی د تحریک طالبان سره بندې و، او همدارنګه ملک عثمان لدی وران دی په شینوار کې د شینوارو د قومونو د یووالي په خاطر باندې ډیره هڅې کړې وي، او خلک دې تر بلې و چې دوی باید د داعش په وړاندې مبارزه وکړي او په سیمه کې وسوال سیمو څخه وشړي. خو په مشخص ډول دغه معلومات نه کېږي چې د بریل څه کوي وي، ولې دغه پیښې ټول قربانیان عام خلک دي او بېګناه وګړي دي، هغه کسان چې دوی ته د خوښۍ په مراسمو کې د ګډون په خاطر راغلي وو. ټاکل شوي ده چې نن د دغو دیارلس تنو جنازې په ډله ییزه توګه په ننګرهار کې ترسره شي.
ډېره مننه شاه محمود شینواري. په ننګرهار کې نن په جلال آباد کې د پرونی پیښو د قربانیانو د جنازې ډله ییز مراسم ترسره کیږي. پرون د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره حمله وسوه چې په نتیجه کې دیارلس کسان ووژل سول او څوارلس نور ټپیان سول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله زابلی په خپل پیغام کې لیکلي دا ور هیلسته چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه نقش ولوبوي، ځکه پر دغه هیواد اوس سیمې د هیوادونو فشار سته. خو د نوید په نامه اوریدونکي له کونړه لیکلي چې په کابل کې له نننۍ غونډې تمن نه لري. سمیع الله بارکزی له هلمند لیکلي که زه ولسمشر وای اوسنۍ ولسي جرګه مې منحلوله، ځکه زیات لګښت ورباندې کېږي خو زیات غړي یوازې د جیبونو ډکولو په فکر کې دي. رفیولا لیکلی د هلمند له مارجې ولسوالۍ شاوخوا 300 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. محمود روشن له غزنی لیکلی چې په افغانستان کې اپوزیسیون جوړول د هیواد په ګټه نه دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سړک کې په پرمختللې بڼه جوړ سي. احسان الله بارک له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې یو باصلاحیته هیئت دغه ولایت ورته وضعیت نږدې وڅېړي. وارث سیدزی له کندهاره لیکلي په نیش ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډېر کمزوری دی. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس څخه غوښتنه کوو چې د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
په کندز کې ځوانان شکایت لري چې له لوړو زده کړو سره سره وزګار دي او ګڼ ځوانان مجبور سوي چې وسله واخلي. اجمل آرین پر دې ستونزې رپورټ برابر کړی.
په کندز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردک له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل که د سپینزر شرکت ورغول شي نو تر څنګ به زرګونه تنه بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې 10% په دغه جنګ باندې تاثیر لري چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې د مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی ده په دې دپاره تللی دي چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لري.
وردک همداراز وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبولی شي. هغه زیاتوي دولت ورسره د سپینزر د فعالېدو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. په همدې حال کې د کندز یو تن اوسیدونکی زال خان اسحاقزی وایي تر هغه چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي نو دا اوسنۍ جګړه به همدا شان ته دوام ولري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه په کندز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه سوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه پیدا کیږي. تر کوم ځای چې زه پوهیږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرها ځوانانو کار کوي، هغه څه که باسواده و څه که بېسواده و، که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې په زرها ځوانان ته به دلته کار پیدا شي.
په کندز کې د مدني ټولنې یو تن غړی زرمینه بیا وایي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې وظیفه اخیستل ډېر ستونزمن کار دی، نو په همدې خاطر یو شمېر بې واسطې ځوانان وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي.
دا ځوانان چې پانتونی خلاص کړي دوی ته زمينه د کار نشته. دوی په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز راوګوت ځواب ډیر دی. هغه کس چې واسطه لري هغه کولای شي چې جذب شي، او هغه کس چې واسطه نه لري هغه پاتې کیږي. هغه غوی نه امید کیږي، هغه مجبور دي چې مخالفون صف ته لاړ شي.
د معلوماتو مخې د کندز په سپینزر شرکت کې له جګړو مخکې 15000 تنه ځوانان په کار بوختو، خو اوس مهال دغه شرکت ویجاړ پروت دی. خو له جوړېدو سره به زرګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په باب یې څه چاپ کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه تصمیم لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب اعلان کړی دی. د لیکنې سرلیک دی: امریکا د اسلامي دولت ډلې یا داعش افغاني څنګه د ټوریستي ډلې په توګه اعلانوي. په لیکنې کې راغلي دغه تصمیم د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي د دې ډلې پر غړو او هغو کسانو چې له دې ډلې سره راکړه ورکړه لري بندیزونه ولګوي. دغه راز د امریکا اردو ته چانس ورکوي چې د ټوریزم ضد رسمي پروګرام پر اساس چې له افغان حکومت سره ورباندې موافقه سوې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد عملیات اجرا کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د مطلب په دوام راغلي که څه هم د افغان طالبانو ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې نه ده شامل سوې، خو زیاتې هغه ډلې په دې لیست کې شاملې سوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، لکه حقاني شبکه، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستاني طالبانو ډله یا تحریک طالبان پاکستان. د نیویارک ټایمز د مطلب په حواله د امریکا لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ زیاتېدونکي مشارکت په افغانستان کې د دوی د حقوقي تعهدات په باب اندېښنې زیاتې کړي دي. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې اړوندې بلې مسلې ته پام اړولی او د یوې لیکنې سرلیک یې دی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مهار خوشي کېدو وخت راغلی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې اوس له امریکایي او ناټو قواوو یوازې د القاعده شبکې د اهدافو او نورو مشخصو ډلو په وړاندې چې پرې تلفظ واکونه یې حملې کړي په مبارزه کې استفاده کیږي. د جنگ په میدان کې د مشرانو د څرګندونو له مخې په نورو مواردو کې امریکایي او ناټو قواوې د وسلوالو طالبانو پر اهدافو د حملو اجازه نه لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنې کې راغلی د اسلامي دولت ډلې یادش په وړاندې بیا وضعیت بل ډول دی، خو په 2015 میلادي کال کې په ځانګړو حالاتو کې پر دې ډلې هم حملې کېدلی سوی. د واشنگټن پوسټ د لیکنې پر اساس په سوریه او عراق کې د ایتلاف له هوایي ځواکونو په زیاته پیمانه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې برعکس. که څه هم ګڼ امریکایي او د ناټو پوځیان په افغانستان کې دېره دي، دغه راز مهم هوایي ډګرونه یې په واک کې دي، خو په افغانستان کې هوایي تحرکات د سوریې او عراق په پرتله کم دي. د واشنگټن پوسټ په حواله په افغانستان کې د هوایي ځواکونو پراختیا یو بل کال وخت هم نیسي او تر هغه وخته پکار ده نور تدابیر هم ونیول سي څو وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې بریالي نه سي. په لیکنه کې راغلي د امریکا له هوایي ځواک څخه چې په سیمه کې حضور لري په متفاوته بڼه استفاده کول منطقي لار بریشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو هیئت ټاکلی تر څو هغه شرکتونه مشخص کړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. وزیر نسرین اوریاخیل وایي تر اوسه یې دوه شرکتونه تړلي دي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
په افغانستان کې بېوزلۍ او بېکارۍ نه یوازې زرګونه کورنۍ د هېواد پرېښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو د هغو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي. دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوي دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوي چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د کار له وزارتو په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه دا ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابرې کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به یې له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شعار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه یي موادو روږدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلې سي. و ساتنیم به جی کیدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوړي.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور رخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. په ترکیه کې یوې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کابله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووژل. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي.
د بلوچستان په دوو سیمو کې څلور تنه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړاو په تور نیول سوي. بلخوا په تربت سیمه کې د درو تنو مړي پیدا سوي چې یو پکښې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان د مرستیال مشر ګڼل سوی دی. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د ملیشیا ځواکونو ویان درسنویو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې تېره ورځ یې د افغانستان پولې ته نږدې د پښین سیمې په کربلا کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې درې تنه له وسلو سره نیولي چې وایي ګمان کېږي د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک غړي به وي. د ملیشیا ځواکونو ویان زیاتوي چې د کوټې او ژوب ترمنځ د کلاسفلا په نسۍ سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي دي چې وایي هلته یې هم یو مشکوک تن له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د درو تنو مړي موندل سوي دي چې یو پکې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان مرستیال مشر پیژندل سوی دی. د تربت سیمې امنیتي چارواکیو رسنیو ته دا خبر تایید کړی چې وایي دغه مړي یې د کیچ ضلع له هیرونیک سیمې ترلاسه کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه مړي د ورکو بلوڅانو دي او که د بل چا دي. سرچینې وایي دغه درې واړه کسان په ډزو ویشتل سوي او وژل سوي دي، خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دغو کسانو مړي وروسته له هغه مندل سوي چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو څلور ورځې وړاندې په همدې سیمه کې عملیات کړي وو او په نتیجه کې یې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د وسلوالو سازمانونو د جنګیالیو د وژنې ادعا کړې وه. خو دا نه ده څرګنده چې پرونی ترلاسه سوي مړي د هماغو وسلوالو دي که څنګه. یوه ملتپال سازمان بلوچ نېشنل موومنټ یا د بلوڅو ملي غورځنګ په دې اړه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دغو وژل سویو کسانو کې یو مړی د دې سازمان د مرستیال مشر مقصود بلوڅ دی. دوی تور پورې کړی چې مقصود بلوڅ څلور ورځې وړاندې د سفر په مهال په مرمز ډول تر ایتم کړای سوی او وروسته وژل سوی دی. د بلوچستان د کورونایو چارو د وزارت د اعلامیه له مخې امنیتي ځواکونو یو په تیر 2015 میلادي کال کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې شاوخوا 2000 د پلټنې عملیات کړي چې وایي په نتیجه کې 204 وسلوال وژلي، اویا تن امنیتي سرتېري پکې وژل سوي او قریبا 9000 مشکوک کسان یې ژوندي نیولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. دا مشران په داسې وخت کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات ترینګل سوي دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړې کې د پاکستان د بې طرفۍ هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوست سلحکر جنرال راحید شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړي. خبر پاڼه همداراز کاږي. پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې په رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هیوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. همداشان چارواکو ویلي چې پاکستان به په مناسب وخت کې د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړي هڅې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ایران او سعودي ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو او د منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي او وایي چې دا به پر پاکستان او سیمه ښه اغېز وخندي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
سعودی عرب تقریبا یو کال دوا دا پاکستان سره کوشش کولو چې پاکستان دے اغی سره ودریږي داغی په جګړو کې بل فریق چې دی هلته چې کم داغی مخالفین سره ولاړ دی هغه ایران. زمون حکومت فوجی سر لخکر اغی مخکی هم چې دی دا ونه منله چې اغی به سعودی عرب سره په دایي په شخړو کې فوجی طریقې باندې ودریږي. دلته ملکي هم موازونه دا چې پاکستان د فالسي کار وکړي او جګړې کې دی سعودی عرب سره باندې دلته کار بلوي دا جګړه کور نه براوړلي. نو ما خیال دی حکومت او سر لخکر ښه فیصله کړې ده، اغی وی اول سعودی عرب ته بیا ایران ته او کوشش به کوي چې دواړه یو بل سره په خبرو اترو ته کښېني. بل دېنا پلس به د چین صدر هم وي سعودی عرب ته. نو امید دا دی چې پاکستان او چین او روس دا هغه قوتونه دي چې کم غواړي چې دې علاقې کې امن وي او دا به ښه خبره وي چې ثالثي ومنلی شي.
د سعودي او ایران تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم نمر باقر النمر اعدام کړ چې په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي په سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ. سعودي تر دغې پیښې وروسته ایراني ډیپلوماتانو ته له ریاضه د وتلو حکم وکړ چې بیا وروسته ځینو نورو خلیجي هیوادونو هم د دې هیواد په ملاتړ له ایران سره سفارتي تعلقات ځنډول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان په ازادي راډیو کې راټو. ګرانو اوریدونکو دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ یا ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او د یوې ورکې شوې نجلۍ په هکله مونږ ته تلیفوني پیغام پرېښی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان دوستان او د کورنۍ غړي لټوئ. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه نجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو له هغه تلیفونه یې چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د ده د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار څخه یو جمعې راغلې ده د کمربند په سیمه کې ده د طالبانو یا د لچک د شهیدان دا دری سره د جسینه راکا په مسجد کې ده دغه د یو اوسا کېږي چې راورکسته د کور راغلی د بازار څخه دغه پیغام در سره ثبت کړي نار کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې یا دلته راشي د حاجي خدمه رقم مسجد یا د حاجي خلیفه رقم مسجد ته دلته مومن صاحب پر ځای یو انجلۍ ده په بازار څخه راغلی ده نو ورته د یو اوسا کېږي دلته ده
ګران دوستانو کته سي د دغه انجلۍ پاک څه معلومات غواړي نو دغه محترم ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00903 دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 5 3 د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم 00903 دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 5 3 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګران اورېدونکو یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې د دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي اول به د ده پیغام واورو
زه د لویې ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم یو نفر دوه جمې مخکې له کوم دوست نه دا پیغام پرېښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده سار کوي را سره چې په یوه پښه باندې ګوډم ده او ځان نه مري پکې کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي ډېره مهرباني به چې کوم نفر د پیغام پرېښی وي هغه نمبر راته راکړي مننه ازادي راډیو زنده باد
پیغام واورید ګرانه وروره د ازادي راډیو لاره نه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به زه تاسو ته در واورم خپور شوی وو په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې زه خپله کندوز نه خبرې کوم کله وایي د پکتیا خبر کله وایي د پکتیا یم کله وایي د خوست یم کله وایي د کوم ځای یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پښه باندې که پس کومه پښه باندې او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور بېکاره نه اوسګار اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 5 2 5 9 3 بیا درته وایم 0 6 2 5 9 3 ټول اورېدونکو ته سلام وایم
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي چې موږ یې تل خبرو اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لګیلی دي او په دوه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالمنان د غزنی ولایت دیا کلسوالی شابدین کلا چی پیغام پریدم ما یو تر د مومن په نامو د ایران پلار کې نظر کسو وای دکه وو کاله کې کار ورور ته معلوماتي به دیش مېره د زنګ وګي وش مېره د شی پر واویا 5 3 9 4 5 شی پر واویا 2 3 واویا 1 5
پښپګالیا 1 3 2 9 10 والسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته ورسېږم بعد سلام زما پلار دی خدای داد نومېږي چې د 14 کاله کېږي د لښکرګاه او د کندهار په دغه سیمه باندې بېدرکه سوی دی که هر چاته معلوماتي په دغه شمارو دې زنګ ووهي 0 2
ہلو السلام علیکم زجی منگول اخیار دل من سے خبر کو زما یو زکا زوی دے شرمات میزے دے شرمامات زوی دے کشنے الگ دے دا دے کال کے چ نظر کسوی دے کا ابور صفات ما پدا شمارہ دے رنگ وچ پر ہوا چ پر تین دے تین ز واش پاس دو دو نہ کار ور صفات وی خبر شمارہ دے مستخبر رکھ.
السلام علیکم زیا الرحمن د ولایت کاپیسان می اړی کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس د پنځل اسکالو دی. یو لس میاشتې کېږي د کابل د افغانانو نه لادر کې شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شمېره زنګ ووهي 0903 462. شماره یو ځل بیا تکراروم
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ٹیلیفون پتہ کا شمیرہ دشان ٹیپل و سوارہ یو یو نہ نہ سوارہ جان نہ سنگ درے دوا اٹھ اٹھ ٹیلیفون شمیرہ یو زل دی اعلان ٹیپل و سوارہ یو یو سوارہ نہ نہ وا درے اٹھ اٹھ دریا دلا پانا ز مرات مشهور په امیر محمد یخچی دی فیض آباد علی آباد مشیدون کای د ما یو زوی دی عمران په نامه څه سپاره کاله عمر یاده د 18 کاله کیږي چې د صبرغان د ولایت جوزجان څخه د جغزای د درګرخانی د مدرسې څخه په خلل د دماغ و نه پدې د سوایدا هر چا ته معلوماتي لا هر چا د ولانو سره کډای یا عمران اروی مونږ ته په دې نمبر په تماس یې عمران نه نیږي په قوم خروټای سپر ناریا سلور سو واریا دروی ساحتا پیم دوست دیر زر افغانی شیری نور کبل کیزی و سلام.
زه محمد د پنجایی ولسوالۍ ده تلکان د سیمې یم. دغه زه د ملجات زما په دند ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی. دغه عبدي حنان امیر السفار دی. زه دغه په دغه ټلیفون شمېره دي ماته ما سره اړیکه ونیسئ. 2000 افغانۍ بخشش ورکول کېږي. د ټلیفون شمېره ده 0 1 4 2 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 1 0 1 4 2 2.
زما یو د ماما زو بشر احمد کندهار ته خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی راجی شاه خان میږه مشهور په ځان هغه دی د شاه خان زوی دی د مرشاه هغه ورور دی د زلخ کنجوای ولسوالۍ د زلخ خان سیدون کی دی. صدا تیار چیر ټوک معلومات لري ما ته چې په داس نه راځنګو 0 0 1 0 1 5 4 4. شمیره یو ځل بیا 0 1 0 1 5 4 4. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ورکشي اجزانو خبرونه خپروي.
زه د چاون کوټه ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. ما خوشال دی اجي منادار خان خوني میږي د واته کال کېږي د غټه پاکستان د تللي شاکیق بابا پر زیارت ناست دي. اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلي دي که څوک په اړه زه معلومات لري د ټلیفون نمبر دې په دې شماره زنګ را ته ووایي 0 5 4 4.
السلام علیکم ټول راډیو آزادي کارکوونکو ته سلامونه وایم. او دا هیڅ چې زما دا پیغام نه سرکې. ما یو ماما چې دا 10 کاله کېږي چې زه کړې دې د ولسوالۍ د کور وتلی دی. د دې د نن عبدالله او د ورونو مې حمدالله او د پلار نوم مې فیض الحق اخندزاده دی. دا د هلمند ولایت کې اوسېدونکی دی. د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دې دا 5 کاله کېږي مخکې پته کې د کور سره وتلی دی. په اصل کې د پاره معلومات لري چې په دغه شمېره اړیکې ونیسي او بې ځایه اړیکې دې هر مسلمان ورور ته چاته د مزاحمت نه وکړي. بې ځایه اړیکې دې ونیسي.
د ولایت څخه د ګزو دور سوالی چې د بغمیر سفته سره په تماس کې موږ د ماما دی چې ګلاب جان میږي کچا ورک تی لاس کار کیږي هر چاته کوم معلومات موږ ته په داش مار زنګ راته وې چې په بیا شپږ واره چنځه اخیره درې په دغه شمار د موږ زنګ وې د ازادي درجه سره یو جان مننه کوم ماما دی لاس کار کیږي ورک ګلاب جان میږي سلام علیکم
السلام علیکم زمان مہدی بہرنی دلمن ولایت مرکز میں دفتر کماس کیا نیوکاس نجیب اللہ پن احمد بیل اختیار لکھال عمر لری ہر مسلمان کے تارا معلومات واڑ ماں کر کے پتہ واش میرے تماس انیس صفر آیا پولیس بیس ایک سلور سو اتیا بل شہر صفر و سو دو
ہر چاہتا معلومات
السلام علیکم رحمۃ اللہ اکبر از قندهار ولایت پنجویل سوالی سے خبر کو رحمۃ اللہ میری بکر اکیل خپل پور سنا درک وین مشه نه ژوندۍ او نه د مرګ درخه کده خبره د اعلان اوري یا بل څه پر اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمار زنګ راوي صفر اویا و اویا اویا یو څلو دوه ویش زما دې
السلام علیکم زمانو پاکستان دی ولاد را زمانه د غزنی ولایت ګلاند ولسوالی رسمي اوسیدون کيم زمای اورورې د پاندوسر کلامه ولاد را زمانه تکنځه کال کې چې له کور ورکه هیڅ حال نه دی معلوم که هر څوک یا د ما دا پیغام اوري یا د خپل لار په دیش صفر و نه و درې و دو و درې شپږ شمه به یو بل بیا تکراروم صفر و نه و درې و دو و درې شپږ والسلام
السلام علیکم زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم نور رحمت الله نمیږي دوه کاله کېږي د خپل کور څخه د راکه د مرسته نه د مړه او نه د ژوندې د رکسه خدای خبره د اعلان لري تاسو بل څوک د په اړه معلومات لري مرسته دې په دغه شماره زنګ ووهئ صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت السلام علیکم
افغانم د پاکستان سب پنجاب څخه خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم باد سلام زما یو راره دی د تاج محمد په نامه څو وار مخکې هم ټلیفون ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کور نه درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د مبارک کی معلومات راکې نمبر شماره تکراروم چې پر درې سواته و دېش و پنځو سیو سلو درې شماره بیا تکراروم چې پر درې سواته و دېش و پنځو سیو سلو درې یو لک روپۍ سیبا انعام ورکوم
د غدې رادیو کاسونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکو سره خبره کوم ما د ما یو اکا او خدای دې وبخښي مشتمل چې وپاسوي دي دا د ځامن مامن نه لري نوډه پاته دي ار چاته کچيري دغه ما زغه اوري هغه کورنی والا خلک دې مشته په دغه شمیره باندې ژانګوي سپر و سپر پنځه پاج و و ن درې درې کچیر دې زموږ ځغ هاوري بیا دې هم مسره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه پاج و و ن درې درې زموږ د اکانم میرا پاکان مې دې په بایغز کې او پاسو دې چې دې په کوښنیوالې کړې و بایغز ته کچیر دغه د زمان
دغه زما ژغ اوري مستدی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
خبره کوم چې زما دوه ملګري ورک شوي دي، یو مچ اولاد دی چې د سالم احمد زوی دی او بل بصیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره زما ته زنګ وکړي 0303951200.
بله، زه ایسان لاګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومیې د یو کال کښې نادراکه ده، کوم چا ولیدی او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را ووایي 0501 0018 شپږ سوه اووه اویا اته شپېته. په دې لمبر دې موږ ته زنګ را ووایي او اجازه یې یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د اجن صالح اکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په شعبان کښې نه ده راته شوی دی. چا ته معلوم دی یا دی خپله زما ږغ اوري؟ دغه لمبر ده د ژان 0102 1 0 8 3.
ورور ده حاجي برادر نومېږي، د یارات ولایت ورک دی او هر یو چې پیدا کړي دغه لمبه ده 0108902 1.
زما ورور ده چې هغه جبان نومېږي، دا دوه درې کاله کېږي سل کاله کېږي چې که چا که پیدا کړه موږ ته به دغه شمېره 0108903. خلاص، د دغه ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نعمت الله دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار کښې اړیکه نیولې. زما د یو عمه زوی دی چې عزمت الله نومېږي، د هلمند ولایت په نساج سمنډیکه کښې نادراکه شوی دی. نو که هر یو ورته معلومات وي د دغه عزمت الله په باره کښې ما سره په دغه شمېره کښې ونیسي 0108 9 1 1. زما یو ځل بیا وایم 0108 9 1 1.
السلام علیکم، بعد السلام ما ته معروف ولسوالۍ خو دا ټیم په فین کښې پراته یو چې دی د کوره تللی یم، هغه ټیم موږ په فین کښې پراته. زما نوم امانالله دی، د پلار نوم یې عبدالباقي دی. د هغه ورک چې دی د هغه بسم الله نومېږي. نو که او همدې د ټېلېفون رابطه ده موږ سره ونیسي، که بل چا ته معلوم وي یا د ټېلېفون رابطه ورسره وي یا حال په لري موږ ته دې په دا لورو باندې زنګ ووایي 0303 1213 1212. بل لمبر دی 0308 3 1 4 2. بل لمبر دی 3 1 4 2 8. نو که چا ته معلومات وي یا دا خپل زما ږغ دی په خپله اوري موږ سره دې په دا شمېرو باندې زنګ ووایي چې موږ یې معلومات ورسره وکړو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 1 4 1 1 5. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوی ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.